او په فرانسه کې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اکبر وردګ. اوس د خبرونو نوبت ده.
خیلی کوتاه شنونده هایی که نتونستن تا بال تماس بگیرن منتظر باشن، در یک ساعت دیگر هم این بحث ادامه خواهد یافت. تلفن هایتان را جواب خواهیم داد، پیام هایتان را هم از طریق اس ام اس. حالا
فرشته جلالزی د افغانستان و نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
اوریدونکو، په موقعی د دې ساعت مهمو خبرونو سره خطه. د افغانستان ولسی جرګوای د دولتي امنیتي ځواکونو له چوکاټ بهر خلکو ته د وسلو ویشل نشي منل کېدلای. افغانستان د سولې عالي شورا وای د طالبانو لاستازو سره د رسمي خبرو دوهم دور ته تیاری نیسي. او امریکایي چړونکي وای هغه عسكر چې د تیر پنځشنبه پر ورځ د تنسي الات د چټنوګا سیمې په پوځي مرکز کې وژل شو، په افغانستان کې خدمت کړی و. پورا خبر نو اوري. د افغانستان ولسی جرګوای د دولتي امنیتي ځواکونو له چوکاټ بهر خلکو ته وسلې ویشل او د ملیشړو فعالیت نشي منل کېدلای. د جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی نن ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ادارې باید پیاوړې شي.
جنرال صاحب دوستم اوس یوازې د شمال مشر نه ده، د معاون اول د رئیس جمهوری ده. والی صاحب نم د ماهیله توقع داده چې دلته مونږه امنیتي سکتور له روسیا غا اردوی ملي ده، پولیسي ملي ده او امنیتي ملي ده. کوم غواړو باید دا مشترکاً تقویه کو. نن چې دا په یوازې د دې چې دوی بیا ملشي جوړی کی هغه جوړی کی او نه به د ملشو اجازه افغان ولس چاته ورکی.
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور د جمعې پر ورځ ویل چې د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق سره یې د مخالفو ډلو پر ضد د ګډې مبارزې پریکړه کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د طالبانو له استازو سره د رسمي خبرو دوهم دور ته تیاری نیسي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد پرون ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې ورځو کې به د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني او د حکومت له یو شمېر نورو غړو سره خبرې ورباندې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غني پرون وویل چې شایي په راتلونکو دوو اونیو کې د حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو دوهم دور پیل شي. دا نه ده څرګنده چې د مذاکرو دوهم دور به چیرته وي، خو یو شمېر غربي ورځپاڼې وایي چې دواړه لوري شایي د اګست په پنځمه او شپږمه سره وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عزیز احمد چودري وایي امریکا او چین د افغان طالبانو او حکومت ترمنځ د پیل شویو مذاکرو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. چودري په دې ارتباط د خپل حکومت د رول په اړه پرون د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې دوی د دې مذاکرو لپاره زمینه سازی کوي. د چودري وای په وینا اسلام آباد ته نږدې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبري په ګرمه فضا کې وشوه. د پاکستاني چارواکي ټینګار کړی چې د افغانستان حکومت په دې خبرو کې هغه اساسي ټکي مقابل لوري ته توضیح کړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات تامین لپاره ضروری ګڼل کیږي. عزیز احمد چودري ویلي په افغانستان کې سولې په ټوله سیمه کې سولې ټینګولای شي. امریکایي چړونکي وای هغه عسكر چې د تیر پنځشنبه په ورځ د تنسي الات د چټنوګا سیمې په پوځي مرکز کې وژل شو، په افغانستان کې خدمت کړی و. د پلوټونکو په وینا سکوير ویلز دوه دورې د امریکا په پوځ کې عراق او افغانستان ته استول شوی و. د تیر پنځشنبه په ورځ یو څلورشت کلن هلک محمد یوسف عبدالعزیز چې په کویت کې زیږیدلی او بیا امریکا ته تللی، په چټنوګا کې د امریکا د سمندري ځواکونو په مرکز کې پر عسکرو ډزې وکړې او څلور عسکري ووژل. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره وایي چې داسې شواهدو پسې ګرځي چې څرګنده کړي چې عبدالعزیز آنلاین یا بهرنیو هیوادو ته د سفر په ترڅ کې له جهادي یا تروریستي ډلو سره ارتباط درلود کنه. د اف بی آی د ځانګړو څیړنو مسؤل وایي چې تر اوسه داسې شواهد نه دي موندل شوي چې پر اساس دوی ووایي چې یوسف عبدالعزیز بل چا دې حملې ته هڅولی و. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کاناډا د کرکټ له ټیم سره مسابقه لري. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي چې د کرکټ د 2020 نړیوال جام د سیالیو لپاره د غوره ټیمونو د انتخاب مسابقه د ایرلند او سکاتلند په شهرونو کې په مختلفو ځایونو کې ترسره کیږي. دا سیالي د جولای په شپږمه پیل شوې او تر شپږمه دوام کوي. د نړیوال جام 2020 سیالي به د راتلونکي کال د مارچ له 18 د اپریل تر 3 په هند کې وشي. افغانستان له متحده عربي اماراتو، هالند، سکاتلند، کاناډا، کینیا او عمان سره په بی ګروپ کې دی. په ای ګروپ کې ایرلند، نیپال، هنګ کانګ، نامیبیا، امریکا او د جرسی ټیمونه دي. د افغانستان ټولې لوبي تر اوسه په ایدنبرا کې وي. تر اوسه د امان، هالند او جرسی له ټیمونو سره لوبه کړې ده. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن ویلي چې د امریکا د خودخواهۍ په وړاندې مخالفت ته به دوام ورکړي. د خامنئي دا څرګندونې د ایران له دولتي ټلویزیون خبرې دي او نن د تهران په مسلا مسجد کې د کوچني اختر لمانځه ته راغونډو شویو خلکو د مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل په شعارونو بدرګه کړې. خامنئي د ایران په دولتي چارو کې تر ټولو لوړ صلاحیت لري. ده وویل چې په منځني ختیځ کې د امریکا سیاست د ایران له کړنلارو سره په تضاد کې دی او تهران به په سیمه کې د خپلو متحدانو ملاتړ ته ادامه ورکړي چې د حزب الله ډله او د بشار الاسد رژیم پکې شامل دي.
چه این متن تصویب بشود و چه نشود ما از حمایت
دی وایي که د اټومي موافقه د متن تصویب شي یا نشي موږ به د خپلو ملګرو د فلسطینیانو له ځپل شوي ولسه له یمنیانو له عراقیانو بحرینیانو او لبنانیانو او په فلسطین کې د مقاومت له صادقو مجاهدینو خپل ملاتړ ته دوام ورکړو. ایرانی مطبوعات وایي چې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به د راتلونکي سه شنبې په ورځ خپل پارلمان ته وینا وکړي او د اټومي موافقې متن به د ایران د ملي امنیت په شورا کې چې تر ټولو لوړه امنیتي اداره ده وڅېړل شي. سپینه ماڼۍ وایي چې د ایران په اړه ډیپلوماسي غوره ګڼي خو د پوځي اقدام امکان هم پر خپل ځای دی. د سپینه ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې اټومي موافقه د ایران د سرغړونې په صورت کې د امریکا پوځي انتخاب لا زیاتولی شي.
The president has also indicated that the military option
دی وايي د امریکا ولسمشر دا څرګنده کړی دا چې پوځي اقدام به تل زموږ لوري د ممکنو اقدامونو په انتخاب کې شامل وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې د منځنی ختیځ هیوادونو ته تللی وو هیله څرګنده کړی چې دغه موافقه به د نړیوالو ترمنځ همکاري لا زیاته کړي. د جوهر تنایف په نوم یو شکلن چچنی هلک چې په 2013 میلادي کال کې د امریکا په باستون ښار کې د اوجدیز غاستې پر سیالۍ بمی حمله وکړه د امریکا په کلورادو ایالت کې د ډیرو خطرناک مجرمینو زندان ته ولېږدول سو. د کلورادو ایالت په زندان کې ډیر خطرناک مجرمین تر شدیدو امنیتي څارنې لاندې ساتل کیږي. ترنایف د جون په 4 په اعدام محکوم شو. د امریکا د زندانونو د فدرالي ادارې مسؤلینو ویلي چې ترنایف یوه اونۍ په فلورنس ښار کې د پیوه دارالتعدیب کې ساتل شوی و. سرنایف په محکمه کې پر دې اعتراف وکړ چې له خپل ورور سره یې په باستون کې پر خلکو حمله کړې وه. په دې حمله کې 3 تنه وژل شوي او 268 تنه زخمیان شوي وو. داسې ګڼل شوی چې جوهر سرنایف به د امریکا د انډیانا ایالت په وزندان کې اعدام شي. او د څارنې ډلې او کوردي ملیشه وایي د اسلامي دولت په نوم وسلوالو یا داعش د سوریه او عراق په هغو سیمو کې چې د کوردانو پلاسکی دی کیمیاوی وسلی کار کیمیاوی گاز کارولی دی. پا بریتانیا که دو تارون کردالو تایید کردی چه داشت پا سوریا و عراقی پر ملکی اهدافو او پر کردی ملیشو یا پیشمرگه دا کیمیاوی وسلو حمله کردی. دوی ویلی چه دا جون پا یویشتم او دویشتم دا کردی ملیشو او ملکی خلقو پرزد دا کیمیاوی وسلو حمله پا سوریا کی شویدی. کردی پیشمرگه پا عراق و سوریا کی دا اسلامی دولت دا وسلوالو پرزد پا عملیاتو کی مهمه ونده لری.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
با عرض سلام و عید مبارک دوباره در این برنامه زیر آسمان کبود من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما هستیم و در جریان کمتر از یک ساعت دیگری که از این برنامه باقی مانده بالای تلاش ها برای مذاکرات صلح افغانستان و نخستین دور مذاکرات صلح افغانستان با پیامدهای آن صحبت میکنیم. مهمانای ما هم هستند در این برنامه و چشم برای تلفن ها و پیام های شما هم بدون شک هستیم. پیام های را که از طریق اس ام اس فرستادین به ما رسیده تا لحظات بعد پیام ها را خواهیم و همچنان شماره تلفن را هم اعلان خواهیم کرد که شما در این برنامه سهم بگیرید. مهمانان ما هستند جناب سمی یوسفزئی نویسنده در مجله نیوز ویک و تحلیلگر سیاسی عبدالکریم حقانیار تحلیلگر سیاسی افغان مقیم سویدن، دکتر اکبر وردک تحلیلگر سیاسی افغان مقیم فرانسه و دستگیر حجاب روزنامه‌نگار افغان مقیم در بلژیک.
ټولو مېلمنو ته هرکلی وایو. یو ځل بیا تاسو اوریدونکو ته هم یو څو شیبې وروسته بیا نوبت درکوو چې ټلیفون راوکړي او زموږ له مېلمنو څخه پوښتنې وکړي. یو شمېر اوریدونکو د خپرونې په اول ساعت کې، البته د اول ساعت په وروستیو کې، ټلیفونونه وکړل او نظرونه یې څرګند کړل. ځینو اوریدونکو د افغان بسیم د 1903 شمېرې له لارې نظرونه څرګند کړي دي. شیر محمد احمد جان له تخار څخه لیکلي ول، دوی ویل ټلیفون کې ویل چې د پخوا په شان د اعتماد جوړولو لپاره خبرې کیږي، لیکن د افغانستان په حکومت کې درې کس یاد کړل، شاغلی او محقق دوستم او نور. دوی ویل چې دوی درې د جنگ خبرې کوي او ولسمشر غنی د سولې خبرې کوي. آیا د دوی د جنگ خبرې د جنگ فرصت لمنځ د سولې فرصت لمنځ نه وړي؟ یو بل اوریدونکی عبدالحبیب سروری لیکلی دی چې که څنګه د سولې خبرې د طالبانو په منځ کې نفاق اچوي او په دوی کې درس پیدا کوي، د افغانستان د حکومت په منځ کې هم درس پیدا کوي او سرلوسه نخې څرګند شوې دي. دوی د شاغلی او محقق دوستم او عطا محمد نور ترمنس ائتلاف ته اشاره کوي او وایي چې دا ائتلاف په خپل د درس شودنه نه کوي. شاغلی یوسفزای، که تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ.
په خپل لکه څنګه چې سروبینه غوړو ټلیفون کړی وو، حقیقت دا دی چې کله هم موږ له طالبان یو شمیر چارواکو سره به خصوص په قطر کې خبرې کوو، غوی دا فکر کوي چې افغان حکومت یو پخوانی حکومت ته په دې ګرام کو چې موږ په 2012 کال کې خبرو ته تیار شولو او په قطر کې مو دفتر پرانستلو او منتظر وو چې بل ورځ د افغان دولت سره وګورو. چون کې افغان دولت او بل خصوص افغان مشر ولسمشر احمد کرزی د خلکو د غلطولو د فقره د ازانو د ازان تر متول د فقره د شعار ورکول چې زسل غوالم طالبان نورونه دي، خو هغه ورځ باندې یو ډیر ستر اشتباه دا وکړ چې طالبانو په قطر کې یو وړوکی یو متر بیرغ پورته کړی وو او د په اعتراض کې دا د یو متوازی حکومت علامه ده. حال دا چې همدا اوس په افغانستان کې او بلکې د په وخت کې استاد عطا او نورو کسانو خپل متوازی حکومتونه جوړ کړي وو. متاسفانه هغه یو خمو کې وو، د دې امر خمو کې وو چې هغه وخت کې امریکایي فوجانو د وټلو مسلې وی، امریکایانو سره لا قرارداد نو امضا شوی، نو هغه وخت کې یو خمو کې وو چې امریکایان افغانستان او ټول وټلي وای او طالبانو مذاکرات په مخ کې وټلي وای. خو ښکاره شول چې افغان حکومت واقعا هم بالخصوص چې ولسمشر عبد کرزی هغه یو شعار وو او خبرو ته کې نه نستو، هغه مو کې لمنځه ولاړه او باندې دا شو چې دوی هلته یو بیرغ درولای ده. هل دا چې یو متر بیرغ په قطر کې درول ما په خیال کې افغانستان کې یو ورځ جګړه ودرېږي، بلکې یو ثانیه لپاره جګړه ودرېږي، هغه بیرغ نه د دې جګړې ودرولو اهمیت زیات وو. په دې باندې طالبان هم د سولې په اړه باندې ټکنی سولې وي، دا فکر کوي چې افغان حکومت دوی سره تګی کوي او چلو سره کوي، چون طالبان په خپل یو سیاسي قوت نه ده او دوی ډیر یریږي چې هغه څه چې دوی یو قوت ته یو نظامي قوت ته ممکن په سیاسي ډګر کې وسره داسې معاملې وشي. اوس دوی چې بیا یو ځل دا رقم مذاکرات لپاره حاضر شوي دي، بلکې اوس په مخکې تللي دي، هغه دوی فکر کوي چې ولسمشر اشرف غني سره د دې چې یو کمزور جمهور رئیس ته او دولت کې دننه ډیر اړخونه دي چې هغه د طالب تسلیمېدل خو پیدا چې طالب وجود هم په افغانستان کې نه مني. زما په خیال دا هم یو ستر چیلنج دی افغان حکومت لپاره چې دا خبرې کمخ کې دی او ورو جزئیاتو ته داخليږي، نو دغه کسانو خپل مشکلات دي هغه رفع کی. مثلا محقق صاحب دوستم صاحب نور دا خبرې کوي چې مونږ طالب نه غواړو او طالب سره به جنګیږو، خو د دوی د طالبانو سره جګړه مونږ په خوا لیدلې ده چې طالبان غورباچ او قیصر تر رسیدلی وو، دوستم صاحب په بازار نه تښتېدلی وو. یعنی دوی داسې سابقه نه لري چې دوی د واقعا طالبانو سره جګړې کړي او دا کسان چې اوس په دولت کې دي واقعا دوی به د پخواني جنګ سالاران چې زما په خیال چې کله په 2006 کال کې 2019 کال کې طالب کابل ترالو یا غانا د طالبانو د راتګ وجه هم دغه جنگي جنگ سالاران وو. او سره د دې چې اوسنۍ حکومت مونږ د طالبانو له حکومت سره نه مقایسه کوو، خو د طالبانو حکومت د استاد رباني رژیم سره مقایسه کوو، په هغه وخت کې خلکو د طالبانو په حکومت باندې شکر ایستلو. په اوس وخت کې واقعا چې حکومت بدل شوی دا مشکلات بلري، خو ډیر مثبت پوینټونه هم لري. افغان حکومت ته هم یو واضح پالیسی په کار ده چې دغه احساس وخت کې دا کسان خبرې ونه کې خو بیا وایم کولس مشر اشرف غنی سره د دې چې کمزور حکومت او نورې کوم وادي چې کړي وي هغه ممکن پرنه کې خدا ځکه کاری چې دغه د او یا کلن ولس مشر یګانه ارزو دا ده چې په افغانستان کې یو داسې تاریخ شاته پیدا چې هغه د سولې تاریخ وي او د دې لپاره دوی واقعا همکار کوي او ډېرې ترخې خاطرې هم په ځان منلې ترخې تجربې هم په ځان منلې او دننه د هیواد دننه د ځینې کسانو نیوکه هم په ځان منلې خو په خپله داسې کار چې د خپل ډېر مصمم ده
تشکر جناب
استاذ امیدواري لري او دا ته ټول ښه خبره ده
زنده بشین تشکر آقای یوسف زای مهمان تازه که ما پیوستن جناب دستگیر حجاب روزنامه‌نگار افغان که در بلژیم مقیم هستند جناب حجاب خوش آمدین به برنامه نظریات را تا به حال شما شنیدین مسئله ای بود که اعلان جنگ بر ضد طالبان توسط جنرال دوستم عطا محمد نور آیا از نظر شما آسیب به گفتگوهای صلح که تازه آغاز شده خواهد رسان؟
سلام عرض می کنم به مهمانان برنامه به همکاران محترم شما و شخص جناب شما آقای امید برستان و شنونده های بسیار محترم کمی لحظه صدای ما را میشنوند و همچنان خوب است که مبارکی بگویم ایام عید سعید فطر امیدوار هستم که ایام عید به خوبی سپری شود هرچند که در یک ماه گذشته ما حوادث غمبار داشتیم که شاید شمار زیادی از هموطنان ما در سوگ از دست دادن عزیزانشان نشسته باشند و عید خوش نداشته باشند به هر حال آرزومندیم که این روزها به خوبی سپری شده باشد و سپری شود و امیدوار هستیم بعد از این هم غم و اندوه و درد و ناهنجاری هایی که وجود داره ناشی از جنگ دیگه آهسته آهسته کاهش بیافته و روزگار مردم به طرف خوبی پیش بره به هر حال اما طوری که از عنوان برنامه مطرح است اصل بحث بر سر آغاز مذاکرات بین طالبان و دولت افغانستان هست و امیدواری ها و پیامد هایی که در این زمینه وجود داره خب طبیعی است که بله مذاکرات به گونه آغاز شده که اما طوری که عنوان شده یک مذاکره است که همزمان جنگ هم جریان داره ما شاهدی هستیم که در جریان در آستانه مذاکرات و در جریان مذاکرات جنگ جریان داشته و مخصوصا شمال افغانستان با عملیاتی که طالبان برای انداختن ناامن شده و یکی از گزارش ها چند روز پیش حاکی از این بود که حدود 100 استاخ در نتیجه تهاجم که طالبان داشتن در ولایت فاریاب مثلا از تسلط حاکمیت خارج شده و این وضعیت نشان دهنده ای است که همزمان با اینکه مذاکرات انجام میشه جنگ هم جریان داره و این بسیار طبیعی هم هست به خاطر این که هر دو طرف مذاکره در جریان مذاکره و در سر میز مذاکره امتیازات بیشتر به دست بیارن با توجه به این که هیچ نوع پیش خرد مبنی بر اعلان آتش بس میان دو طرف مذاکره کننده اعلان نشده و هیچ تصمیمی به این زمینه گرفته نشده طبیعی است که هر دو طرف تلاش میکنند که همزمان از موازیشان پاسداری بکنند به هر حال من فکر میکنم که دولت افغانستان یک دستاورد خوب داره آغاز مذاکرات مستقیم بین نماینده های شورای عالی صلح و نماینده های حکومت افغانستان و نماینده های طالبان که دو طرف او را تایید کردن این یک مرحله تازه هست و امیدهای را به وجود آوردن نفس نشستن و مذاکره کردن و روی و روی با هم گفتگو کردن این میتواند گام های بعدی امیدهای را زیاد بسازه برای این که بالاخره برای این بحران برای این وضعیت بسیار پیچیده که متاسفانه قربانی های زیادی را از تمام مردم افغانستان گرفته و افغانستان با ویرانه تبدیل کرده یک راه حل پیدا شود اما درک ما این است که طرف افغانستان یعنی حکومت افغانستان و دولت افغانستان در این زمانی که هنوز هم به نظر می رسد کدام چارچوب مشخصی برای گفتگو با مخالفین ندارن، کدام برنامه و استراتژی روشن و مشخصی که حد اقل اطلاع رسانی شده باشه و ما در جریان باشیم ندارن، در کنار ازی در عرصه نظامی هم متاسفانه کوتا آمدن، یعنی آمادگی هایی برای پاسداری از امنیت مردم و امنیت مناطقی که با کنون زیر تسلط حکومت هست هم ندارند. ما شاهد هستیم که متاسفانه در گزینش وزیر دفاع در افغانستان تاوال تصمیم نهایی گرفتن نشده. ما شاهد هستیم که اختلافات درون ساختاری بین دو تیمی که حکومت وحدت ملی را ایجاد کردن نه تنها حل نشده که گزارش های از ادامه و تشدید اختلافات وجود داره. همچنان ما شاهد هستیم که تیمی که به دور رئیس جمهور قبلی افغانستان جمع شدن اونا هم ایرادها و انتقادهای زیادی دارن و حتی فعالیت‌های تخریبگرانه دارن و صداهایی هم شنیده میشه که تلاش‌ها برای سبوتاژ عمیق حاکمیت کنونی وجود داره. اینها نشان دهنده ضعف جامعه سیاسی افغانستان در طرف دولت هست، خط دولت هست. بنابراین ما فکر میکنم که دولت افغانستان هم باید آمادگی لازم داشته باشد نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان تقویه شود و با این فرمانده هایی که تصمیم گرفتن که خودشان در برابر طالبان مقابله بکنن به تفاهم برسن که حداقل حمایت و پاسداری از امنیت مردم توسط ارگان های دولتی صورت بگیره، توسط ارگان های امنیتی صورت بگیره و توسط نیروهای امنیتی افغانستان صورت بگیره. به هر حال اگر کدام حرکت جداگانه صورت میگیره از سوی هر طرفی که باشه، جز ای که وضعیت پیچیده بسازه، به نظر ما نتایج خوبی و دنبال نخواهد داشت.
تشکر جناب حجاب صاحب گرامی. آقای دستگیر حجاب، روزنامه‌نگار افغان در لندن زندگی میکنن. جناب یوسف زایصب، شما مطرح کردین مسئله اعلان جنگ جنرال دوستم و عطا محمد نور در شمال. چرا از این زاویه به نکته توجه نمیکنین که همان گونه که طالبان بر امتیازگیری حملات خود را شدت میبخشن، حکومت افغانستان هم شاید با استفاده از نیروهای چون جنرال دوستم، عطا محمد نور که مورهای نسبتا قدرتمند در شمال هستند، میخواهد فشار خود بالای طالبان افزایش بده و در میز مذاکرات امتیاز بگیره؟
ببینید، چالش هایی که رمی دو وزارت بالخصوص استاد عطا وجود میارد و از امروز نیستن که بگویم که امروز از خاطر که فشار سر دولت بیاره، سر طالبان بیاره، یعنی تو خودتارانه بیانات میتا یا ضد نقیز گپ میزنه، ای از بسیار مدت هستن و هیچ کس نمیتونه تو واقع حقیقت هستن که ولایت آن را تبدیل کند یا از مقام شورا تبدیل کند. برحال ما فکر میکنیم که گروه های جهادی سابقه یک چلنج هستند و گفتم میشود که وقتی رئیس صاحب جمهور کرزای هم اونا هم درک کردن که مذاکره و طالبان چیز آسان و آسانتر نیستن، با عناصر که در دولت موجود وجود دارد شاید با آسانی آمدن طالبا یا کار کردن با یک نظام مشترک یا حکومت یا حکومت عبوری برای اینا فکر میکند که خطری برای منافیشان هستند. از خاطر یک اگر ببینیم از طرف طالبا شاید یک مشکلی نباشه، طالبا هنوز متحد هستند با وجودی که در این روزا بعضی گفای بسیار ایتو غیری واضح از یک سو دیگه سو گفته می شود، لیکن بالاخره ما فکر میکنیم طالبا یک کمانده متحد هستن و علاوه طالبا عمر باشه یا نباشه، لیکن گفته می شود که نام متحد هستن و البته دولت افغانستان بسیار منقسم و منتشر است در خصوص قبال صلح.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. اکبر وردک، شاغل دستګیر حجاب روول چې د سولې لپاره د افغانستان حکومت هم کوم چوکاټ او ستراتیژي نه لري، دا هم یو پوښتنه ده چې آیا د افغانستان حکومت واقعا له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره کوم چوکاټ او ستراتیژي نه لري او کنه داسې نه ده، او کچرتي لري هم نو د افغانستان حکومت به د طالبانو لپاره څه لري؟ یعنی که لوغی غواړي چې سوله وکړي نو په مقابل کې کوم امتیاز ورکولو ته حاضر دی؟
لکه چې مخکې هم دوستانو اشاره ورته وکړه، د افغانستان دولت یو متحد دولت نه دی او د ډېر ضعیف موقف نه د طالبانو سره مذاکرات کوي. مهم دلیل یې همدا دی، لکه څنګه چې د اوس جابر صاحب موږ اشاره ورته وکړه چې په افغانستان په شمال کې دوه ډېر مهم رهبران د دولتي چوکاټ نه د باندې دا اقدام کوي چې د مخالفینو سره یې طالبانو سره جګړه وکړي. زه داسې فکر کوم چې طالبان په دې خبره باندې پوهېږي چې د افغانستان دولت یو قوي موقف نه لري، نه د خطره کېدی شي خپلو غوښتنو کې نور هم د افراطي موقف نه خبرې وکړي. اما خبره دا هم ده چې په داسې یو دولت کې چې هلته یو متحد دولت نه وي، رښتیا هم د یو داسې ستراتیژي مطرح کول اصل د تصور نه هم لري خبره ده. څه به تاسو ته وړاندې مثال درکړم، څه موده مخکې چې کوم مذاکرات په مری کې وشول، د هغو مذاکرات برخه کې ګډون کوونکو چې کوم نظرات څرګندول، دغه نظرات یو شان نه وو. د خارجه چارو د وزارت مهم خبرې یو شان وې او د دې هیئت چې د افغانستان د خانه تلی وو د فوزي صاحب خبرې بل شان وې. نو داسې معلومېدل چې حتی په دې مذاکراتو کې د افغانستان نمایندګان په خپل منځ کې سره جوړ نه وو. نو کله چې دا موضوع په دې حد باندې وي چې د افغانان په خپل د افغاني دولت په خپل غړیو باندې دومره حساب نه شي کولی چې د یو متحد موقف نه د یو واحد موقف نه د مخالفینو سره مذاکرات وکړي، نو دا رښتیا هم د ستراتیژي کموالی دی. او تر څو چې
لیکن ډاکټر صاحب، د حکومت هیڅ غړي، هیڅ چارواکي، عمده چارواکي د سولې د خبرو مخالفت نه دی کړی. ویل کېږي چې هم ولسمشر غني او اجرائی رئیس عبدالله د سولې په مسله کې کاملا د یووالی لري او هیڅ ډول اختلاف نه لري. دواړو د سولې خبرې تایید کړې دي.
زه خبرې ته به بیرته راځم چې د مری په مذاکراتو کې یو شمېر زیاتو ګډون کوونکو داسې ویل چې طالبانو سره د سولې په خبرو باندې د سولې په موضوع باندې ابتدایي خبرې شوې دي، مګر فوزي صاحب په ډېر سرعت باندې وویل چې د طالبانو سره په خبرو کې اصلا د سولې موضوع مطرح نه وه. نو که دومره اختلاف او تفاوت نظر موجود وي، نو زه فکر کوم که رهبران ووایي هم چې موږ ټول د سولې د خبرو سره موافق یو. هغه هیئت چې دوی تعین کړی دی دغه هیئت په غړیو کې توافق نشته. نو فکر کوم چې د دولت په اس قصویو کې هم داسې خلک و داسې حلقې شته چې هغه د سولې سره موافق نه دي، او انکه موافق هم وي خپل نقاط نظر لري چې هغه نقاط نظر یو د بل سره یو شان نه دي.
تشکر جناب دکتر صاحب. اکبر وردک، تحلیلگر سیاسی افغان، مقیم فرانسه. همچنان سمی یوسفزای، نویسنده در مجله نیوز ویک و تحلیلگر سیاسی را با خود داریم از لندن. دستهیر حجاب، روزنامه‌نگار افغان، مقیم در بلژیم، هم در این بحث با ما هستند. و عبدالکریم حقانیار، تحلیلگر سیاسی افغان، مقیم سویدن، که حالا تلفنشان قطع شده، دوباره کوشش میکنیم اونا را با خود داشته باشیم در بحث. حالا فرصت کوتاه میتیم به شنونده‌های عزیز که در این بحث هم بگیرن و ابراز نظر بکنن. شماره تلفن ما هست 0799 203 540 و 0800 822 755. چشم برای اسمس هایتان هم هستیم، مگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 پیام و گفتنی و سوالتان را اسمس بکنین. حالا شنم دروی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام پر تاسو مرزوان صاحب، پر صاحب باندې او پر مونږ یې نو باندې یو څه بیا د اختر مبارک صاحب
سلام
تیم د زبر ویل څه
خوشم ده باندې بفرمایئ.
ډیر زیاته مننه شاکري سلمان صاحب. څوار لس کال د سولي هڅې وسوې، اما کومه سره ولنه مش تر لاسه نه کړل. خپل رئیس جمهور حمید کرزی صاحب پر وې چې د سولي په مبارک شهرواري می پاکستان ته سفر وکړي، اما په دې برخه کې زه کامیاب نه شوم او دا یو نه هلی د افغانستان خلکو ته پاتې شو. دا چې افغان ولسمشر دی ویشي را دې سره د یو شی ساسره د افغانانو من سره دی او د یو ولسمشر په توګه منتخب کیږي. متاسفانه وایم، متاسفانه وایم، بیا هم د یو ملي والي د نظام سره مخامخ کیږي چې دی د یو ښه ارادو سره راغلي خو خلکو دی خپلو ارادو ته پرې نه شوي. خو بیا هم ولسمشر د سولې په برخه کې چې کم امکانات وه هغه امکاناتو دپاره مساعد محکم پیدا کړل او خپل بهرني او داخلي سیاست ته یې تغییر ورکړي. دا دی چې د ملا محمود عمر پیغام په مستقیم توګه سره په خپله د طالبانو سره خبرې رسوي او په خپله د طالبان د رهبر ملا محمود عمر اخوند خبرې خلکو ته نوې هیلې ورکوي. دا په خپله خوشحالي خبر دی. نو دا چې خلک په خوشحالۍ سره دا خبرې بدرګه کوي او په مستقیم ډول په طالبانو په تایید سره دلته خبرې کېږي، دا جلا خبره ده. دا چې اوس موږ تاسې ځینې سیاستین او په داخل د حکومت کې لوړ پوړي چارواکي د سولې خبرې نه غواړي او په افغانستان کې سرتاسري سوله نه غواړي، دا بېله مسله ده. او ځینې موږ تاسې سیاستارو څېړونکي لرو چې د خلکو په رسحانو باندې تاثیر کوي او د خلکو تر مابین خالي فضا رامنځته کوي. دا چې ولس دی، ولس پر ډلو باندې شړ شوی دی، ځینې ولس د خلکو سره دی، ځینې ولس احزابو سره دی، ځینې ولس تاریخ ملاتړ کوي، دا جلا خبره ده. خو موږ سولې ته امیدوار یو. پوښتنه به مې دا وي د درنو مېهمنو څخه چې آیا کومې خبرې او کومې غوښتنې چې طالبان د افغانستان حکومت ته وړاندې کوي د هېواد ولسمشر به هغه تایید ورسره وکړي؟
سید ډیر مننه
کور. حالا شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید. خب تلفن چون قطع شد تا اینکه تلفن دیگه دوباره وصل میشه، چند پیام را میخوانیم که از طریق اس ام اس شنونده ها به رادیو آزادی فرستادن. ما شماره 818 البته از طریق تلفن های افغان بیسیم خود. زکی از پنچیر نوشته که آرزوی من صلح است اما من مطمئن نیستم چرا که پاکستان صادق نیست. محمد حسین از ولایت غزنی ولسوالی جاغوری نوشته که بسیار بسیار خوشبین هستم که مذاکره بین طالبان و دولت افغانستان آغاز شده. امان از بدخشان می نویسه که آقای ملا عمر باید با سران حکومت وحدت ملی دیدار و گفتگو کند. و بله فعلا همه از پیام ها، پیام های دیگر هم تا لحظات بعد خواهیم خواند. حالا شنونده روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
مهربانی کوسب.
السلام علیکم، جوړه بخیر.
وعلیکم السلام، بفرمایئ.
حیدر جان شیدم وردا گوتخه.
مهربانی کوسب.
زه یو نظر لرم.
بفرمایئ نظرتان را بگوین.
تقریبا د یو کال مخکې داسې یو پروګرام تاسو جوړ کړو، یو نه خو نظر وړاندې کوم، نو هغه نظر وړاندې کوم.
یو سال پیش نظرتان یاد ما رفت، لطفا تکرار کنین.
دا چې دا وړې نشړې کیږي.
صحیح. بس
نو هغه مثال موږ ته کړی چې دا وړې نه شړې کیږي. فوس
بس صحیح تاسو په خپل خبره کله کولای
شئ چې افغانانو دغه درنی لسیزه شهیدان ورکړي دي، معلومه کړي دي. دا د بل څه خاطر نه و، خاص سری نظام خاطر ګڼي و. دا ځکه چې طالبان راغله ګوري هیڅ چا جنګ سره ونه کړي. مطلب دی خو
څنګه جنگونو کو تر اخیره پوری جنگو ہدایت صاحب تر اخیره پوری جنگ وای ک جنگ نه وای خو خبره به نه خرابیده. پر هل ټوله اوریدونکو مننه کو. زبیر لکندهار له شغل سمی سوزی څخه پښتنه کړی وای په اسلام آباد کې د طالبانو غشتنی څوی. یو بل اوریدونکو انجینیر قدرت الله له کابل لیکلی دی دولت سوله نغواړي ځکه چې شرطونه شته. دوی د ټلیفون لاري مخې دا پښتنه وکړه. دوی د پښتنه دا هم چې دولت ولې له پاکستان سره خبري کوي د دې په ځای چې له طالبانو سره خبري وکړي. یوسف زای صاحب که تاسو دوی ته ځواب
پېښه زی برسیم بش یوسف زای یک شنه ونده خیلی زیات انتظار نه نه ټلیفون هم قطع شد. به هر حال خوب یوسف زای
بفرمایئ. مهرباني.
بله د طالبانو غوښتنې په خوانه معلومه دي. ظاهره خبره ده چې څنګه چې موږ تاسو پیږو چې په افغانستان کې دوه طرفونه کاغذ ډیر کوچنی دی، هم یو بل سره خبرو ته کینی دي. شرایط لیست ډیر لوړ وی، یعنی طالبان ممکن اوس هم په دې خبرې کوي چې موږ اسلامي شریعت واړو او د ښځو پاړه باندې دي، ګډ تعلیم پاړه باندې او نور مسایلو باندې. خو څنګه چې موږ معلومات دي طالبانو هم په خپل منځ کې ځینې کمیټې لري چې هغه د افغانستان موجوده اساسي قانون خورا په دقت سره څېړلی دی او دوی فکر کوي چې 90% داسې مسائل دي چې هغه افغانستان اساسي قانون د اسلامي شریعت سره مطابق ته 2 یا 3% داسې دي چې هغه باندې دوی یو څه اعتراض لري او هغه باندې هم هغه د تعبیر او د تفسیر خبره ده. نو زه فکر کوم چې طالبانو عمده غوښتنې خو اوس هم همدا دي چې خارجان دې ووځي او اوس ما خیال ده اوس دوی دا فکر کوي چې طالب خارجان زیاتره وتلي دي، یو شمېر چې پاتې دي هغه هم اوس په مهاربوي جګړه کې نه دي. ممکن هغو دپاره داسې
میکانیزم جوړ شي چې هغه بیا دا ثابت کړي چې هغوی به په یو ټایم کې یا په یو وخت کې وځي یو کال یا دوه کال یا درې کال وروسته. خو تر ټولو مهمه دا ده چې طالبان مذاکراتو ته حاضر شوي دي او ظاهره خبره د افغان دولت هم د دوی نه غوښتنې لري چې دوی د اساسي قانون ومني او وراد شي په دولت کې د یو ځای شي. خو زما په شان طالبانو دا فکر کوي چې په تېرو دیارلسو کلونو کې چې افغان دولت څه کارونه کړي دي یو کمزوری حکومت و او هر څه چې افغانانو غوښتنې وي هغه ونه منل شوې. یو شمېر طالبان اوس هم دا فکر کوي چې اوس هم دوی په افغانستان کې دننه په خلکو کې محبوبیت لري او که دوی یو سیاسي تنظیم باندې واوړي یو سیاسي قوت باندې واوړي او یو منظمه مبارزه وکړي ممکن یو آزاد او عادلانه ټولنه کې کېدی ټاکنو کې کېدی چې دوی ته یعنی خلک رایې ورکړي او ضروري نه ده چې ټول خلک دوی خلاف وي که دوی د جګړې نه لاس اخلي او په سابقه کې څه کړي دي. خلک فکر کوي چې که طالبان افغان دولت کې شاملېږي افغانستان په ملي دایره کې راځي نو دا د افغانستان لپاره په هر لحاظ په اقتصادي لحاظ په سیاسي لحاظ باندې ګټور دي. طالبان هم داسې فکر کوي چې دوی باید هغه موقف نه تیر شي نور نړیواله ټولنه او افغانستان خپل خلک هغه څه چې دوی په خپل وخت کې کول او دوی ورته خپل زاویې یو اسلامي حکومت ویل هغه شاید د افغانانو دننه هم قابل قبول نه وي او د باندې هم قابل قبول نه وي. خو برحال دوی هم پوره تیاریان لري. تاسو ګورئ چې دوی د پریکړه کړې د افغانستان له مختلفو قشرونو سره د پارلمان له غړو سره د حتی خبرنګارانو سره په راتلونکي کې د سیاسي ګوندونو سره بل پر ادي ډول باندې خبرې وکړي. استاد محقق سره یې په ناروې کې خبرې وکړي. د افغانستان د چا دا فکر نه کولو چې طالبان د افغانستان د پارلمان د هغه غړو سره چاره ورځې د دوی خلاف په پارلمان کې خبرې کوي په تلویزیون کې خبرې کوي په رادیو کې خبرې کوي هغوی سره په یو میز کې دي هغوی سره د خبرې وکړي. نو دا یو عمده تبدیلیانې دي چې راځي او طالبانو هغه د ډیوانډونو یا د غوښتنو لیست ممکن لوړ وي ورته د افغان دولت هم لوړ وي. خو چې کله دوی مذاکراتو ته کښېني نو حتمي نه ده چې هغه لیست تر اخره پورې په خپل ځای پاتې وي او مذاکرات چې مخکې ځي ورو ورو د دواړو طرفو نه نرمي راځي او بالاخره نوربند طرف ته ځي. او ظاهره خبره ده چې ویل کېږي چې ولسمشر ډېر جدي ده او غواړي چې څه وکړي. نو ممکن یو بری حکومت جوړ شي ممکن د آزادو انتخاباتو باندې خبرې وشي ولیکن د ښځو دپاره علیحده تعلیم زما په خیال طالبان دا وایي چې افغانستان خلکو کې که مونږ سروې وکړو یا وګورو کېدای شي اکثریت افغانستان خلک وغواړي چې جنکو د تعلیم بیل وي. ممکن یو شمېر هغه مېرمنې چې دفترونو کې کار کوي هغوی هم وغواړي چې دوی لپاره د دفتر وي وظیفه وي خو ممکن یو خاص خصوصي څانګه کې دي وي. یو ځل خبر روان شي افغانستان خلک ټول مسلمانان دي او په مجموع کې یو کلچر او یو مذهب ما په خیال مخکې ولاړ شي د ډیمانډونه یا غوښتنو راکته کېدلی شي او یو خبره ورباندې کېدای شي او جوړجاړي ته هم د شخص ټول مهم دا چې افغان حکومت څومره دا خبرو ته یعنی تیاری لري. بل طرف ته وګورو طالبان هم ورورو زما په خیال کله ذهني طور باندې خپل جنگیالي دې ته تیاروي چې دا یو جنگ شي. دا اوس یو افغانستان د خلکو تر منځ جګړه شوې ده. اوس هغه هدف نه ده چې دوی په اصطلاح دوی امریکا وجله یا ناټو افواج وجله. اوس هغوی یو ځای کې ناست دي دوی افغانان چې په خپل منځ کې سره وژني ملي اردو طالبان یو ننداره کوي. نو د دې امله زما په خیال اوس افغان طالبان هم په دې پوه شوي دي چې دا جګړه نور هغه جهادي جګړه او هغه رویه نه لري کوم چې دوی پخوا د افریقا په نوم باندې یا د خارجي قواو په موجودګي په نوم
باندې خلک نه راځي. بسیار تشکر جناب سمی یوسفزای. جناب دستگیر حجه ابراهام یکی از فعالهای مدنی بودن در داخل افغانستان. حجه صاحب از نظر به فعالیت هایی که در داخل افغانستان جامعه مدنی افغانستان داره، مردم افغانستان داره و فشارهایی که بالای حکومت افغانستان بوده در گذشته در رابطه با این که خواسته های طالبان را بپذیرن، به طور مثال گفتن که مذاکرات صلح باید سبب از این نشود که دستاوردهای 13 سال یا 14 سال گذشته افغانستان در بخش حقوق بشر، حقوق زنها و امثالش زیر پا شوند. فکر میکنین با این فشارهایی که در داخل افغانستان وجود داره حکومت افغانستان چقدر خواسته های طالبان را قبول خواهد کرد؟ یعنی تا چه حد از خود انعطاف نشان خواهد داد در موقف خود به خاطر پذیرفتن خواسته های طالبان؟
ما
مرحله تازه است در مناسبات طالبا و دولت افغانستان و ما نباید انتظار داشته باشیم که در کوتاه مدت نتایج مشخصی که از این آغاز گفتگوها بیرون میشه نتایج ایدئال باشه. من فکر میکنم این مذاکرات فراز و فرودهای خواهد داشت و گاهی هم به بنبست خواهد رسید، اما مهم این است که در پیامی که در این از سوی رهبر طالبان صادر شده نکاتی هست که نشان دهنده این است که بر اولین بار طالبان پذیرفتن که جنگ دیگر یگانه راه حل نیست برای رسیدنشان به هدف و اینا میتونن از راه های مسالمت آمیز و راه های سیاسی هم برای تحقق اهداف خود تلاش بکنن و وقتی که به این نتیجه رسیده باشن و در پرنسیپ پذیرفته باشن و دیگه در عمل هم نشان بدن و صرف هم یک ترفند تبلیغاتی نباشد، باز در اون صورت میشه امیدوار بود که در تداوم مذاکرات هر دو طرف گفتگوهایی بکنن و به درک و تبادل نظر به درک متقابل برسن در نتیجه تبادل نظر و جزئیات خواستای هر دو طرف بررسی شود، میان هر دو طرف بحثا صورت بگیره. همونطوری که دوست دیگه ما اشاره کرد علاوه به این مذاکرات که به صورت رسمی بین شورای عالی صلح و حکومت افغانستان و نماینده های طالبان صورت میگیره، ما در جریان بودیم که مذاکرات آشیایی و تبادل نظرهای صورت گرفت که بی سابقه بود. ما امیدوار هستم که در کنار مذاکرات رویارویی صحبت‌های فراتر از حوزه گفتگوهای آیت‌های رسمی دو طرف هم صورت می‌گیره. من یقین دارم که در نتیجه تداوم گفتگوها ما به یک درک متقابل می رسیم. طبیعی است که قرائتی که طالبا ارائه کردن تا بالا برداشت را که ارائه کردن از نظام اسلامی و از شریعت اسلامی در بین متفکران دینی و روشنفکران دینی افغانستان
بله بله فکر کنم چه بله بله
مجرب سر بفرمایید صدای شما قطع شد. بله بفرمایید.
بله بپرسید که در بین متفکران دینی و روشنفکرهای دینی افغانستان هم منتقدین نسبت به قرائت دینی طالبا وجود دارد. البته گفتگوها که به شکل کانالیزه صورت بگیره در ابعاد مختلف، من یقین دارم که اگر اراده صادقانه برای تحقق صلح در دو طرف وجود داشته باشه، ما به این نتایج خوب و امیدوار کننده میتونیم که انتظار داشته باشیم. اما هنوز بسیار زود است که
بله
از نتایج نهایی این گفتگوها با ذوق زدگی بهش برخورد بکنیم. طبیعی است که تغییرات آمده هم در سطح منطقه هم در سطح دنیا که جو منطقه را تغییر میده و جو مناسبات دولت افغانستان و مخالفین افغانستان هم تغییر داده و طالبان هم در موقعیت دیروزی خود نیستن، مشکلات دارن. شما شاید درگیری های بسیار شدید یعنی طالبا و داعش در شرق افغانستان هستید و یک رویارویی جدید یعنی طالبا و داعش در حال شکل گیری است و به اوج خودم رسیده. این فشارها هم سبب میشه که طالبا از موقعیت دیروزی خود باید عقب نشینی بکنن. همچنان جامعه مدنی افغانستان و جامعه سیاسی افغانستان هم باید منافع کل افغانستان
هست،
منافع فکری ایدئولوژی که خودشان باید ترجیح بدن و سرانجام با یک نسخه عملی مناسب برای تحقق صلح باید همین ما برسید.
سلامت اوسه شغله دستگیر و جبر صابر لشکرگاه څخه لیکلی وای کچری افغان دولت لی یو واحد دری څخه د طالبانو سره د سولې خبري پر مخ یونسی نو د سولې لپاره چمتو شوی طالبان به د سولې له خبرو لاس واخلي. شریف الله کونړ څخه لیکلی وای ک د سولې خبري د پاکستان پر ځای په کابل کې تر سره شي نو فائدہ مند وي. متولا لیکلی دی ل نه معلوم ځای طالبان به سولې ته حاضر شي خو په دې کې شک لرم چې چارواکي بیا د دوی د شرایطو په وړاندې ناندري جوړي نکړي. سید آغا ترخیل هلمند لیکلی ک سولې په پاکستان کې وشي آیا افغانان هغه باندې باور کولی شي؟ نعمت الله له روزګان له ګیزاب ولسوالۍ څخه لیکلی وای زما پوښتنه داده چې حکومت څخه عظما له حکومت څخه غوښتنه داده چې باید اول دا معلومه کړي چې جنگ واقعا یوازې طالبان کوي او که ډېرې ډلې. او یو بل اوریدونکي سمسور زدران لیکلی دی حکومت تر کومه حده دا توان لري چې له طالبانو سره که کومه موافقه کوي په هغې عمل کولی شي؟ ښاغلی عبدالکریم حقانیار تاسو دوی ته څه وایست که حکومت له طالبانو سره سوله فرزن و هم کړي کومه موافقې ته و هم رسیږي نو آیا دا اوسنی حکومت به د دې توان ولري چې هغه موافقه عملي کړي؟
بخې د تخنیکي ستونزو له مخې یو څه تاسو له خبر نه د باندې پاتې شوم. په هر حال باندې زه فکر کوم چې د افغانستان دولت یا د ملي ائتلاف حکومت باید یو مشخص او خاص دریز ولري. دغه کشمکشونه او دغه تصادونه چې په وروستیو کې لیدل کېږي چې د افغانستان ولسمشر یوه خبره کوي لکن د هغه مرستیال او یا یو ځانګړی والي لښکرې جوړوي او یو ځل بیا توپک ته لاس اچوي او یا داسې پیغام استوي افغانانو او نړیوالو ته، دغه ډېره شکه چې دغه د سولې خبرې یا دغه پړاو ته زیان رسوي. اوس باید دغه چې کسان دا درک کړي چې افغانستان بې له سولې بله لار نه لري او په نړیواله کچه په دنیا کې د هرې جګړې پای سوله ده. افغانان، افغان ولس هغه که د افغانستان په هره برخه کې ده نور جګړه نه مني، نور جګړه نه زغمي.
بله حقانیت صاحب، دا خبره خو ټول کوي چې افغانان نور له جګړې ستړي دي، لیکن څه فکر کوي که چیرته له طالبانو سره حکومت کومې موافقې ته رسی شي؟ طالبان طبعا چې ځینې غوښتنې لري، آیا د افغانستان حکومت کولی شي چې د دوی غوښتنې ومني او په موافقې ودرېږي؟
زه تر کومه ځایه چې د ملا محمد عمر له پیغام څخه څرګندېږي د هغوی خاصه غوښتنه دا ده چې دوی وایي شرعي عوامر باید تر پښو لاندې نه شي. لکه څنګه چې د افغانستان قانون اساسي تر یوه ځایه ماته معلوم ده سره ده چې ډېرې برخې د نورو هېوادو له قوانینو څخه انتقال شوي دي او په هغه وخت کې هم ما انتقاد کړی دی، لیکن داسې څه هلته نه لیدل کېږي چې هغه د په افغانستان کې د شریعت خلاف وي. ولې کدای شي په قانون کې ځینې تغیرات راشي تر څو د طالبانو زړه هم په لاس راشي؟ ولې نور دوی خاصې غوښتنې نه لري. بېره شکه دا باید ومنو چې هغه د جګړې یو لوری ده او یو غښتلی لوری ده. د دې سره سره چې داعش په افغانستان کې را پیدا شوی ده او یا نور فشارونه شته، لیکن تر اوسه پورې هم د جګړې اصلي بار د طالبانو په غاړه ده. تر څو چې په افغانستان کې به د افغانستان په حکومت کې په راتلونکي دولت کې په طالبانو ته یو غوښن ځای ور نه کړ شي، ګمان نه کوم چې طالبان د سولې تعذیر شي. ولې که د افغانستان دولت دا غواړي یا داسې هیله لري چې طالبان د دوی په ځان باندې تسلیم شي او یا د یو بل شکل ورته ورکړ شي، زه فکر کوم دغه دریځ درست نه ده. په هر حال باندې که د افغانستان د دولت واحد دریځ نه وي، ډېر داسې تشویش شته چې ممکن طالبان بیا په د افغانستان په حکومت باندې یا په دولت باندې بدګمانه شي او دغه نوې هیلې چې راټوکېدلي دي، دغه نوی پړاو چې پیل شوی، دغه پروسه چې اوس تیاری ورته نور کېږي، ممکن له خطر سره مواجه شي.
شکر،
زنده باشین. جناب دکتر صاحب اکبر وردک، برداشت شما در کل از این چی هست؟ آیا حکومت افغانستان تا چه حد از خود انعطاف نشان خواهد داد در پذیرش خواسته های طالبان؟
من فکر میکنم که در مذاکرات، در باره مذاکرات با طالبان، بعضی از پرنسیپ ها موجود است که دولت افغانستان، موجوده افغانستان نمیتونه امرای طالبان قبول کنه و بعضی چیزای فریز که میتونه بر میز مذاکره مطرح کنه و رای حل برش پیدا شوه، چیزی که قابل قبول نیست نه برای دولت افغانستان و نه برای رهبرایش اصل دموکراسی است. ما فکر میکنم که طالبان تا بالا در تمام اعلامیه های رسمی خود دموکراسی را برای افغانستان یک چیز مرتوب میدانه. پیش طالبان نظام افغانستان یک نظام اسلامی است که با اساس انتخابات مطرح نمیشه، بلکه با اساس انتخاب یا حل و حق و شورای حل و حق به این شکل مطرح میشه. ما چند پیش در یکی از نشریه های داخل افغانستان یک مقاله را خواندم که از طرف در یک جریده نشر میشه، در یک سایت نشر میشه، که همراه طالبا یک قسم همدردی نشان میده. عنوان مقاله بود دموکراسی یعنی کفر. اگه طالبا روی اصل اصرار کنه که دموکراسی را قبول نمی کنن، به این حال نه دولت افغانستان و نه مردم افغانستان همراهش موافقه خواهد کرد. مگر چیزایی هست که در قانون اساسی اگه چی باشه و ذوق طالبا برابر نباشه، با خواهدش برابر نباشه، میتونه در روی مذاکرات رای حلی و رای متوسطی برش پیدا شد.
دکتر صاحب فکر کنم دی دوی کلچ دی شریعت یادونه کویم، فکر کنم چې دی دوی اصلی منظور داره چې حدود دی جاری شي، مثلا دی غل لاست پریشی د قصې تو خبری دی چې یا قصاص دا هم دی افغانستان اساسی قانون ور سره کوم مشکل نه لري. فکر کوم چې لدی پورته دی دوی زیات غشتنی دی شریعت په برخه کیوی.
فکر کوم چې دی هغه تعبیر چې پا مدر حلقو که اسلامی حلقو که اسمت را شویدی حتی داده سنگسار او ده لاسون و پریکاول داشتن دوم را محدود شویدی چه حتی عملی امکانی مطرح ندهی. پا ده مانا بانده چه کس هم ده پرنسیب لمخه داشت دول جزاگان پا شریعت که موجود دیدی، مگر شرایطی دوم را مشکلی چه حتی سره کهیشی چه دیده عملی میدان که حتی دی صفر سر برابری بو بولی سپاکر کم دا موضوع دی حل لاره لری. مگر خبر دا چه طالبان باید خبرلو خانی قرن وسطایی تعبیر نه راوزی است به اسلام که نوعی تعبیر چه دی شریعت نکی دی اسلام نکی دی سنه زمانه دی چول مقتضیات سر برابر ردلشی و توافق سر کولیشی.
بله سب ډیر زیات مننه یوسف زای سب، تاسو په دې برخه کې څه وایست؟ آیا دی طالبانو غوښتنې به صرف هم دومره وي چې حدود دی جاری سی او کنه فکر کوي چې د نظام دی بدلون یا فرضاً له انتخاباتو سره مخالفت چې ښاغلی اکبر وردګ هم ورته اشاره وکړه دادی؟
مختلف غوښتنې لري دوی، بندیانو مسلې لري دوی، د خپل سفر مسلې لري دوی. شریف یعنی اوس پورې زه فکر نه کوم چې دې واحد دا خبره لیکلي چې یا لاس پرې کېدل شي یا د رجم جاری شي. دوی هم اوس په دې پوهېږي چې حالات تبدیل شوي دي، په نړیواله سطح تبدیل شوي دي، او د اسلام تعبیر یعنی حضرت عمر صاحب په وخت کې چې کله قحط و څه وخت لپاره لاس پرې کول ودرول شو، ځکه چې شرایط داسې وو چې خلک بله لاره نه ورته چې غلاو کیا خواه یا سو وقت پارا وقت پارا نو خلق دوی شرکینی بنیادی اغدا دا چه اسلام خلاف کم عمل و نشی، یعنی طالبان وقت شریعت و خوبیا هم غلاب که دل، یعنی من قیاد دا چه من با سپورس میدان تبلال والد و یو غل لاس پر شوی و چه بیتا برا ووت لو خلقو باس خلو نبرکو نور چا بلا غلا کړی وو. نو دا شنو یعنی عملی که وسو افغانستان کې هم شریعت یعنی اسلامی قوانین شته دي، خو دا به خبره ده چې عملی کیږي نه. نو زه په خیال شریعت موجودگی د نظام موجودگی یو خبره ده، او دغه عملی کېدل بل خبره ده. طالبان شاید د عملی کېدو خبره وو که کده چې د خلکو د پاره چې وي یا قاتلین وي یا خلک وجلي وي، خو تر ټولو مهم خبره دا ده چې زه په خیال موږ په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې وکتلو چې کمونستانو وخت و موږ ته یعنی مجاهدین له کمونستانو سره جنګېدلو او په کلونو یې سره ووژل، حتی یو بل باندې یې د کفر او اسلام تفی لګولې. خو اوس ګورو هماغه کسان چې یو بل سره یې په لسګونو خلک سره وژلي وو، جګړې کړې، اوس په پارلمان کې ناست یو بل سره په اطلاف کې دي او سره ملګري دي. نو ممکن طالبان هم د همدغه خاورې زمن دي په خټه کې همدغه طبیعت پروت ده که یو څه دوی سره نرمش وشي په یعنې طالب په دې عمل هم شاید ځینې خلک ګرم نه کړي چې دوی کله هم یو سیاسي تجربه نه لرله یو کلیوال ذهن خلک دي او دولت ته ورسېدلو او د دوی په تعبیر کې اسلام چې کوم یو کلیوال ملا ورښودلی وو هغه مره په ذهن کې ناست دی هغه نه زیاتې وروسته فکر نه و کړی نو که اوس که دوی د اسلامي نړۍ نورو هېوادونو مصر سعودي عربستان او د دغه هېوادونو له فقهي کسانو سره وګوري هغوی نظر واوري ممکن د دوی نظر هم تبدیل شي خو بهرحال طالبانو تر ټولو غټ مشکل دا ده چې اوس هم دوی قوي دي چې فکر نه کوم چې دوی ضعیف شوي دي دوی اوس هم د افغان حکومت ته تر ډېر وخته پورې چلند کوی سي او تر ټولو غټه خبره دا ده چې طالب اوس هم یو مذهبي قوت ده هغوی دپاره کابل نیول ډېر مهم نه دی هغوی وایي چې طالب یو جهادي وظیفه ده خو بهرحال امن زموږ ټولو ضرورت ده او خدای دې وکړي چې طالب ورو ورو له یو چټک او قوي نظامي قوت نه په یو سیاسي قوت بدل شي او کله چې سیاسي قوت بدل شي او مشتبه رامنځته شي نو په دا نورو مسایلو باندې زما په خیال ورو ورو دوی تعامل کولی شي یو بل سره خبرې کولی شي او د افغانستان آینده لپاره یو امید را پیدا کولی شي.
بسیار تشکر جناب سمی یوسفزای روزنامه نگار افغان در لندن. عبدالکریم حقانیار تحلیلگر سیاسی افغان مقیم سویدن، دکتر اکبر وردک تحلیلگر سیاسی افغان مقیم فرانسه و دستگیر حجبر روزنامه نگار افغان مقیم در بلژیم، از حضورتان در این بحث تشکر و از شنونده های عزیزم تشکر که پیام فرستادین و همچنان در این برنامه از طریق تلفن سهم گرفتین و همچنان در برنامه های بعدی رادیو آزادی بازم چشم برای شما خواهیم بود. حالا به پایان این برنامه زیر آسمان کبود میرسیم. فراموش نکنین که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه پیدا میکنن روی همین امواج. بعد از آن برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. من امید مرزبان همکارم اسمت ساروان یک بار دیگه با شما عید مبارکی و همراه با آن خداحافظی میکنیم.
خداوندا دگر مبسم، خداوندا از آن چشم سیاهی